د هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو. افغان ځواکونه د کندهار ولایت په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلی اردو چارواکي وایي چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال 6 طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه، د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې پر غندنې سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانځای سیمې په نښه کړې دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پرون د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وویشتل شول. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 120 کیلوګرام چارس ونی ول چی له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هوا څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دي. په غزنی او پنجشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشئی موادو پر یوې ذخیرې د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 19 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوي کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ رسنۍ ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یوه بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کمش کاروبار شروع کړلی، نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاوه نمبر استاد نه دوم یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای سي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو پنځو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډېر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډېروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له پنځو کالو راهیسه د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرسته انوبسوت له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2020 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې 1.5 سره بیکوره معتادین شته چې 1000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2020 کال کې یوازې د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. 15 کاله مخکې د بیکوره معتادینو شمیر په کابل کې 2000 و، په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 1000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر سوی دی، ځکه نو موږ د معتادینو د شمیر ډیروالی
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محوه کشتارها
د کوکنارو د کشتون اړولو په برخه کې مو له بهرني ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله شلسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کشتون اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې سوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کشتونو پر خلاف عملیات
وکړ.
د کورنۍ چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسي کال کې پر 223,000 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 500,000 هکتارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانستل شو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د عارضي درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي له دې ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د عارضي درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او عنعنوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو عارضي درملنه کیږي. په عارضي درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د اعتیاد د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د اعتیاد د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د اعتیاد د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 45 ورځې په روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالي یو دلیل هم د عارضي درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د عارضي او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
عارضي درملنه دا ده چې دغه معتاد دغه نښې او اعراض تداوي کیږي، د دوی دردونه تداوي کیږي، د دوی اسهالاتو درملنه کیږي. او په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده کړي، ځکه چې خپل میتادون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدې شي د اعتیاد لامل وګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو په کموالي او د بیا اعتیاد په مخنیوي کې د کورنیو ونډه ګټوره بولي او له کورنیو څخه غواړي چې د خپل کورنیو معتاد غړي دي په ښه چلند او نرمه ژبه د نشه پریښودلو ته وهڅوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ویدولا کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټبلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي، هغه ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، زیاتیږي بالاخره دونه په تنګیږي د اکثر د خودکشي کوي. امیدوار ښځو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه هم په ټبلیټ کا روک دی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. خزینه ساحوي کارکونکي په معتادو خزو په سکور په کور ګرځي، معتادې خزي پیدا کوي او بیا یې د معتادینو د درملنې په روغتونونو کې بستري کوي. دا چې خزینه ساحوي کارکونکي یوه معتاده ښځه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی.
مونږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه مونږ یو معتاد کس راجی کو شفاخانې ته او هغه تداوی کو. مونږ اول چې ساحې ته ځو هغه ته سکرینینګ کوو، مونږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه مونږ چڼو، معتاد کس دې نه مونږ بیلو، د مخدره توکو شدت مونږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستا باید ځان ته نه وساتې، نه وایي مونږ معلومو په دې کې او اندازې معلومو. دغه درې شیان مونږ په اسسمنت کې معلومو او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شي کو شفخانه ورته مونږ معرفي کو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کو، بیا اسسمنت کو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته دلته کوم یو قوانین سي دي هغه په باندې مراتو، بیا غې نه بعد زنانه زنانه شفخانی تلیگو، مردانه مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف چه ده؟
اولینه هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټول عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د اضرار د مواد مخدر ورته بیانو. اجتماعي کارکونکو ستا استاد پکشته هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د مبارک معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه استیګما کمول دي. په خپل استیګما څه ده پیغور ته وایي، یو بد لفظ دی د معتادینو لپاره، لکه څوک ورته غږ کوي په کوڅه کې روانې ای پوډري. نو د سټیګما را کموالي معنی دا ده چې کله هغه امام د کلي ته او یا وکیل د کلي ته مونږ وایو چې باید هیڅکله کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پوډري لفظ دې ته باید ونه ویل شي. کېدای سي هم د یو لفظ د وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پوډري مخدر موادو طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دې دا اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ترا پیژني. بل صدا د خدماتو زیاتوالی ده چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل صدا د مونږ هماهنګي ده، هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو چې یو معتاد کس پیدا کو تداوی کو. او بل اخیری چې دا فالو اپ د دیمنګ کله چې موږ یو معتاد کس پیدا کو بیا اولی راولو شفخانه ته، کله چې د 15 سال وخرزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانه نه رخصت شو، اول درې میاشتو کې سالور واره موږ په هفته کې ورزو، بیا په دوم درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 مشپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره موږ ورزو، بیا تر کال اخره پورې موږ په هفته کې یو واره ورزو.
په صاحب فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي؟
مونږ خپل امبولانس لرو او الته حکومت او یو معتاد خزه پیدا کو هغه دوباره مونږ هم د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت د بل سہولت په ساحه کې تداوی رایگان دی. بل هایجین کټ مونږ ورکو دوی ته، په هایجین کټ کې شی شامل دي مکمل فامیل ته مونږ صابون ورکو، شامپو، کریم ورکو، برس ورکو. او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې مونږ ما خلک کور کې دوی ته معلومات ورکو.
د ساحوي فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه دي؟
موږ خو چې کله ساحې ته ځو مختلف قسمه مشکلاتو سره مخ کیږو، هلته دوی فحش وایي موږ ته، بد سلوک موږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي، او بل اکثره خلک چاقو راباسي، کنزا کوي دا معتادین. دوم څه ده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې دننه بستر شي، ځکه بعضې نارینه مختلف داسې خراب نظرونه لري د دې په باره کې. اکثره فامیلونه سي دي دا موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته دننه نه لاړ سو، ځکه مختلف قسمه واقعات کله مخکې دوی سره شوي یا نه یې شوي، یا نظر د دوی داسې چې کېدای سي دوی یو کومه واقعه موږ ته پیښ کړي، یا غلا ونه کړي، د موږ کور نه شوي نیسي، د موږ ښځو ته بدې لارې ور ونه ښیي.
یو معتاد څنګه درملنې ته هڅوي؟
چې کله مونږ پوه شو چې په دغه فامیل کې یو معتاده ښځه ده، اولنی کار چې مونږ د معتادې ښځې سره کوو هغه موټیویشن ده. موټیویشن مانا چمتو کول یا آماده کول شفاخانې لپاره. دی ته اولنی کار مونږ کوو د اضرار د موادو مخدر په باره کې ورته معلومات ورکوو. دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایو، یعنې ته څومره د ټولو خلکو نه وروسته پاتې کیږي. یعنې یو معتاده ښځه هیڅوک هم په یو محفل کې داسې په اسانۍ سره نه پرېږدي، د اقتصاد له نظره سوګ ورکره تګ را تګ نه کوي، یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي. چې کله دا قناعت او فامیل هم ورته اجازه ورکړه، میړه هم رضایت حاصل ک، بیا دا ښځه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره، بیا هغې نه بعد مونږ شفخانه ته ریفر کوو. کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي، پنځه څلوېښت ورځو کې ما خدمات کوي اطفالو لپاره، یې دلته کودکستان سته، د هغوی ته درس ورکول کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خپریږي، او اوس د خاطرې وار دی. تروزګان ولایت یو معتاد چې د نوم لا اخیستلو څخه ډډه کوي وایي چې نا اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم. دی چې له څلورو کالو احتیاط وروسته اوس روغ سوی او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي، زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي. دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده.
په کښ شرطوب کې چې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي، دوه او درې کسه د ماخستن د ناشې چې ماخستن سي یا سګریټۍ جوړ کړي یا ډبره واخې وروره د تاریخو نشه کوي یا بله کوي، دغه سه یوه ورځ وکړه دومره ورځ دی ورته خوشبینه دي. د خپلې کوټې سم مثال دا درد واخیستی، یو سړی و مثال د تاریخو نشه کول، زما هم دوه درې دوه سره ول، دغه وروسته درې څلور کاله پنځه کاله مطلقا ما دا کار وکړلی. وروسته آینده کې دوستانو یارانو راته ویل چې دا کار ته پرېږده، ما ورته چې د کومې لارې و یو کاروبار شروع، بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکته چې مثال دا خمر شپه روانې، بعد هغه مو کاروبار شروع کړلی. کما چې کاروبار شروع کړلی، نن الحمدلله شکر دی په ټول ترینکوټ کې کاول امر استاد نه دوم يم، هغه وشې د نشې سم خلاصولو. کوم څوک چې په مخدره مواد محتاجي هغه بغیر د کاروبار ما سره بل لار نه خلاصيږي، باید کار ځان ته پیدا کړي. او دا نه امیدږي نه کوي چې مثال زه دا کار نه سن کولای، ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مخته تللی شي، هم د نشې څخه خلاص کېدای شي او هم خپل کار مخته وړلی شي. ژوند زندگی برابر ده، خوشاله يم، نوی ژوند ته امید پیدا شوی دی. اوس حالانه پیلن د ټلویزیونانو مستری خانه لرم، مولیدانو سره په څنګه جوړوم، او ایم پستری ویندار او دا شانم جوړوم. داغه ژوند دې ژوند دونه پرخ سه، یعنی به کی د انسان په سترګو مات خلګونه کتل، کني په ما څوک پوسویم نه چې مثال دا سړی نه شکی مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغه مات په ډیر سپکه کتل. انا غز ما سکه ورونه چې زه ارڅو مرته اغه ما سم خوړل. نو اوس می شکر دې زمون مادي په سیلا خان ابتدای کی مثال اول نمبر دی، ژوند زندگی برابر ده، بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان نه خلاصولای.
له نشئی موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی دی.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د ستراتیژۍ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي. د شتمن سړي زړه ور باندې سوځي او د کار لپاره یې له ځان سره بیایي، خو دا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کاکا سواری در پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مشر ورور هم نه لري؟
نه مشر ورور هم نه لرم، بس یوازې زه یم، مور مې ده او دوې کوچنۍ خویندې لرم.
کور مو خپل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسېږو.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، ستړی مشی هلک، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وی حاجی صاحب درته وایي
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راسه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شي نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟ هیروین بیا له کومه شو؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سبا ده.
بله قومندان صاحب.
راشد دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیسو ځای ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو